سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. پایل به په مهمو خبرونو باندې وکړو. د وینزویلان ولسمشر نیکولاس مادورو نیویارک ته له انتقال وروسته د امریکا یو زندان ته لیږدول شوی. مادورو او میرمنې پر کاراکاس باندې د امریکایي ځواکونه د پرونیو بریدونو په ترڅ کې ونیول شول. روسیې، ایران او د وینزویلا ځینو نورو ملاتړو هیوادونو او د وینزویلا خلکو چې په تبعید کې دي د متحده ایالاتونو دغه په بخښنې سره روسیې، ایران او د وینزویلا ځینو نورو ملاتړو هیوادونو د متحده ایالاتونو دغه اقدام غندلی، خو په تبعید کې د وینزویلا خلکو او همدارنګه د وینزویلا د اپوزیسیون مشرانو له دغه کاره هرکلی کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي متحده ایالات به په موقت ډول وینزویلا تر هغه وخته اداره کوي چې د واک انتقال په خوندي، مناسب او عادلانه توګه ترسره شي. د ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد پولیسو 2 افغان کډوال نیولی دي. دغه عملیات د یاربکر ښار کې شوي دي. کډوال د فاضلا په یو ټانکر کې پټ شوي وو. پولیسو نیول شوي ماجرین له طبي معایناتو وروسته د بهرنیو ادباو د لیږد مرکزو ته استولی دي. په ایران کې د شپې لخوا پیل شوو اعتراضونو د 8 ورځې لپاره هم دوام وکړ. لاریونوالو د حکومت ضد شعارونه ورکول او په څو ځایونو کې امنیتي ځواکونه سره ونښتل. مظاهرې چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایراني تومانو د ښکته کېدو غبرګون کې پیل شوې وې، مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، قزوین او همدان ښارونو ته غځېدلې دي. د تاوتریخوالي پر مهال پکې څو تنه وژل شوي هم دي. او شمالي کوریا نن یک شنبه لکتر لګه دوه بالستیک توغندي و توغول. دغه توغندي له پلازمینې پیونګیانګ څخه د جاپان او دواړو کوریاو ترمنځ پراته سمندر ته توغول شوي. دا توغونه پر وینزویلا د متحده ایالاتونو له برید څو ساعته وروسته او داسې مال شوي چې د جنوبي کوریا مشر چین ته خپل دولتي سفر پیل کړ. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مودا دی چې لکتر لګه 2 افغان کډوال د جمعې په ورځ د ترکیې پولیسو په دیاربکر ښار کې نیولی دي. هلته میشت افغان کډوال اندېښمن دي. د ژمی د سړې هوا پر مهال د متقاعدینو له سخت اقتصادي وضعیت هم تاسو خبرو. او د لندی کوټل بازار کې یو احتجاجي مظاهره د تورخم د دروازې د تړلې پاتې کېدو په ارتباط شوې ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شوال مطلب ده. په ترکیه کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي په وروستیو میاشتو کې د پولیسو له لوري د دوی د نیولو او توقیف پیښې زیاتې شوې. د دوی په خبره دوی نشي کولای د کار او ورځنیو اړتیاو لپاره له کورونو ووزي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمیر ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د دغه هیواد پولیسو د جمعې په ورځ لږ تر لږه 2 افغان کډوال نیولی دي. جزئیات به له اکرام الله اکرام واورو.
په ترکیه کې میش یو شمیر افغان کډوال وایي د نیولو، توقیف او ډیپورت لویری آن له کورونو نشي وتلی. دوی وایي په وروستیو کې د ترکیې پولیسو د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او توقیف لړۍ پراخه کړي. په استانبول کې میش یو افغان کډوال سردار احمد زی یک شنبه د جنوري 4 ازادي راډیو ته وویل
نن سبا ترکیه کې د افغانانو حالت وضعیت ډیر خراب ده. څوک چې اسناد نه لري بیرون نشي وتلی. له تاقونه تا پولیس لکه فابریکو باندې ګرځي. په فابریکو کې چې کوم افغانان کار کوي اسنادونه چک کوي. څوک چې اسنادونه لري باندې سي 2-3 ورځې په کم کې بدل کېم نه بس ډیپورت کوي افغانستان ته.
دی وايي هم دا 2 ورځې مخکې یو ملګری چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه لرل او قاچاقي لارونه تر استنبول رسیدلی او پولیسو نیولی او اوسمهال په توقیف کې دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له زیاتېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د کار په لټه په سختو مرګونو لارو هڅه کوي چې ایران او بیا د ترکیې له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. یو شمېر نور بیا د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له افغانستان وتلي. په ترکیه کې میشته یو پخوانی افغان خبریال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي دغه ته د ډیپورت او په وطن کې د مرګ له ګواښونو سره مخ ده.
بازگشت ما به وطن
ما لپاره افغانستان ته بیرته ستنیدل نه یوازې سخت دي بلکې ناممکن دي. خو له دې سره هم زه دلته د ډیپورت له خطر سره مخامخ یم او دې وضعیت موږ له سختو کړاوونو سره مخ کړی یو. نه یوازې په آزاد بازار کې له کاره ویستل یو بلکې زموږ مسلکي ژوند یې هم ګډوډ کړی او دا ډیره اندېښمنوونکې ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې TRT رسنۍ خبر ورکړی چې د دې هیواد پولیسو تازه 2 افغان کډوال نیولی. په راپور کې ویل شوی چې د یاربکر خار پولیسو د جمعې ورځې په عملیاتو کې د افغان کډوال چې د فاضلاب په یو ټانکر کې پټ شوی وو پیژندل او ونیول. پولیسو نیول شوی کډوال د طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیک مرکزونو ته استولې دي. په راپور کې ویل شوی چې د غیر قانوني افغان کډوالو په ګډون 15 نور کسان د انساني قاچاق په تور هم نیول شوی. د ترکیې د کډوالو ادارې له دې وړاندې د 13 دسمبر په 23 راپور ورکړ چې په 2015 کال کې په ترکیه کې لیو سل 250 ډیر کډوال د قانوني استوګنی اسنادو د نه لرلو له امله نیول شوی. د ترکیې د حکومت دې ادارې ویلي وو چې د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول شوي ډیری کسان افغان کډوال دي چې شمیر یې له 200,000 کسانو ډیر دی. د ترکیې د کډوالو ادارې په ټکو له افغانانو وروسته د نیول شویو پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر په ترتیب د سوریې، ازبکستان، ترکمنستان او ایران وګړي جوړوي. په ترکیه کې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانانو نیول داسې مهال زیات شوي چې ایران او پاکستان هم د افغانانو د نیولو په زور ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ زرګونه کسان له دې دوه هیوادونو ایستل کیږي او افغانستان ته ستنول کیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د 13 دسمبر په 1 په خپل ایکسپانه ویلي وو چې په 2015 کال کې 2,000,000 او 3,00,000 افغانان هیواد ته ستانه شوي. که څه هم نوموړي دا نه ویلي چې دا کسان له کومو هیوادونو راغلي، خو د بخښنې نړیوال سازمان د قوس میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې یوازې ایران او پاکستان سکل له 2.6 میلیونو ډیر افغان کډوال شړلي، خو ترکیه او تاجکستان هم په زرګونه نور افغانستان ته ستانه کړي. د سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له مستندېدو سربیره هم د ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمني او اتریش په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې افغانان هغه هیواد ته ستانه کړي چیرې چې په پراخ او سیستماتیک ډول پکې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په وړاندې سرغړونې کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادي رادیو څلور ساعته.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د ژمي پر رسیدو سره اقتصادي ستونزې زیاتې شوې او نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د برابرولو توان نه لري. دوی آزادي رادیو ته ویل کڅام د طالبان حکومت په دې وروستیو کې متقاعدینو ته د دوی د اخونو د ورکړې د بهیر د پیل خبر ورکړی، خو د دوی په خبره لای هم معاشونه نه دي تادیه شوي. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعدي د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډیر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بې برخې کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبانو د حکومت لخوا د حقونو نه ورکړې ژوند په جدي توګه اغیزمن کړی او په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د بنسټیزو او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. دوی وایي کلونه کلونه په دولتي ادارو کې خدمت کړی خو اوس له پامه غورځول شوی. د ختیځون د متقاعدینو د شورا غړي او متقاعد جان محمد یک شنبه د جنوري 4 آزادي رادیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د طالبانو حکومت پر لپسې د تقاعدي حقوقونو د ورکړې ژمنه کړې، خو په خبره تر اوسه خپل معاش نه دی ترلاسه کړی.
د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت دی، اقتصادي مشکلات دي. د ژمي اوس په جریان کې دا بیچارهګان نه ډوډۍ لري، نه جامې لري، او بعضو کورونه خرڅ کړي، نه کورونه لري، نه د سون مواد لري. نو دا د ژوند مشکلات، د روزمره مشکلات سره لاس په گریوان دی. زه هم ما متقاعد یم، دغه مشکل سره زه هم گرفتار یم.
پندې حال کې یو متقاعد خون کې چنې غختل پراپور کې نوم خپور شه آزادي رادیو ته وویل ان د خپل درملنې پیسې هم نه لري.
نه تقاعد معلوم دی او نه څوک تقاعد ورکوي. ژمی هم دی، یو میاشت کې چې زه سینو بغل یم. د ژوند ستونزې مو ډېرې دي. تاسو او ټول ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس وضعیت څنګه دی؟
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت شاوخوا ورځ وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې بهیر د 150 ادارو لپاره په 50 پړاوونو کې پیل شوی. د وزارت ویلي د بیلابیلو ادارو شاوخوا 2,000 کارکونکو د تقاعد د حقونو مستحق پیژندل شوی او ځینو خپل حقوق ترلاسه کړي هم دي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو لمخې په دې هیواد کې د ملکي او نظامی متقاعدینو شمیر له 1,00,000 زیات دی. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډیر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بې برخې کیږي. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر آزادي رادیو ته وویل
نو دلته مشکل دا ده چې دی هغه د تقاعد د پیسو په نامه باندې چې کمی پیسې وضع شوي دي برحالې په وخت کې هغه جمع کوي، بیا راځي پښتنه کوي تنه چې څو کاله د حقوق اخیستي دي هغه هم جمع کوي. دا اخیستل شوي حقوق له د تقاعد له پیسو نه منفي کوي چې هیڅ شی نه پاتې کیږي متقاعدینو ته. ډیر کم فیصدي درته وخیم چې ټولو کې شاید لس یا شل فیصده مستحق شي، دا نور یو نه مستحق کیږي. ولې دوه کاله چې جمهوریت کې د تقاعد حقوق اخیستي هغه مستحقیږي نه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس پاتل لسمه په یو فرمان کې له متقیدینو غوښتي و چې د خپلو حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي، خو متقیدینو هغه مهال په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضې کولو اړتیا نه ویني. سره له دې چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت روان کال د سنبلې په میاشت کې اعلان کړی و چې د ملکي او نظامي متقیدینو د تقاعد حقوق په د منظم مهالویش له مخې د ځانګړې محکمې او اړوندو ادارو سره په همغږۍ د یو ګډ مرکز له لارې او د پړاوونو تر بشپړېدو وروسته ورکړل شي، خو یو شمېر متقیدینو چې معاشونه یې ترلاسه کړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو ورکړل شوي پیسې د دوی له اصلي حق څخه کمې دي. د طالبانو د مالی وزارت ویان عبدالقیوم ناصر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د تقاعد حقوق د دولت پخوانیو کارکوونکو ته چې عمر یې له 15 کلونو زیات شوی او یا هم 40 کاله خدمت کړی وي ورکول کیږي، خو که متقاعد کس وفات شي حقوق یې مېرمنې او له هغې وروسته تر 18 کلنۍ پورې اولادونو ته ورکول کیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست هم ورزو د لنډي کوټل د سیمې د خلکو احتجاجي مظاهرې ته چې هلته د دغه سیمې خلکو سوداګرو، ترانسپورټرانو، مزدورانو او د ګمرک استازو په حکومت غکړې چې د تورخم په شمول د افغانستان سره ټولې تړلې سرحدي لارې خلاصې کړي او دوه اړخیز تجارت دی له سره فعال کړي. دوی ویلي د لارو تړل کېدو له امله په پوله پراته په زرګونو خلک بې روزګاره شوي او د دې بخې پایلې راونوځي. تیر 2015 کال د اکتوبر په 18مه د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په سیمو کې په خصوصا په سرحدي پولو باندې د نښتو نه پس ټولې سرحدي لارې تړل شوې او لا هم د تجارت او عام خلکو د تګ راتک په مخ ته غلارې تړلې دي. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو سربېره لا په دې مسله څه پرمختګ نه دی شوی او په لارو خلاصولو سره لا نه دی جوړ شوی. په دې اکړه د آزادي اروپا مشال رادیو خبریال فرات شینواری له سیمې دغه رپورت لري.
بحال کرو، بحال کرو، بحال کرو، بحال کرو، پشتونوں کا معاشی قتل عام، پشتونوں کا معاشی قتل عام.
دا احتجاجی مظاهره په لنډ کوتل کې تر سره شو او په دې کې ځای وګړو، سوداګرو، ترانسپورټرانو او کسٹم کلیرنګ ایجنټانو او مزدورانو ګډون وکړ. د احتجاجی مظاهره ته د وینا په وخت د تورخم کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه چیرمن میراج الدین شینواری ویل چې د تورخم په شمول د ټولو سرحدي لارو بندېدو د دوی په زرګونه خلک بې روزګاره کړي دي.
مزدور دی، کنیڑی والا رہے، کا ایجنٹ رہے، کا ٹرانسپورٹر رہے، کا امپورٹر رہے، کہ دیر جڑا پریاد زدہ اس دو خوما نو دیر ازیادہ دا افسوس خبر آدھا دا بادر نا بغیر مونگ پا علاقہ کی یو شای بل نشتا رہے نو فکٹریشتا رہے نو عویز مکیشتا رہے نم نمار بل اغرو نشتا رہے بس یو بادر دے افسوس دے دری میاشت وشوے پینز بادر مونگا باندی پتی باندی خلق بے روزگار شوی مونگا پاکستان ریاست تچکل کا دیر زد آتے ہیں بچے دیر در خپایو چنن پوری زد آتے ہیں مدو خپل عوامو سرا عوامونا دا پتاونا لگولا چما عوام کم پوزیشن کی دی عوام چنگ دی سخیر چبکلو کرونا خلق بے روزگار شی دیر حدی عمل بڑیر غلط توزی.
د مظاهره ته د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فهمید الله هم خپل وینا وکړه او دوی ویل چې له تیرو خواو شا دریو میاشتو راهیسې په تورخم باندې دواړخیز تجارت بندېدو له وجې د دوی مزدوران سخت مالی مشکل سره مخ شوي.
څومره انتهایی تکلیف دی، یو کس سره په جیب کې 100 روپۍ نشته، بیماری پر راځي، ایمرجنسی پیښه کی، اخر مونږ
سو پوری دا خاموشی اختیارو دا ډیر دا افسوس خبره دا ځان کې غیرت پیدا کړی مونږ هغه پښتانه یو چې هیڅ قسم مونږه دهشتګرد نه یو امن پسند خلک یو مونږ هر وخت د حکومت سره شانه به شانه ولیاړ یو خو نن هغه د فیډرل حکومت ظالمانه پالیسی نن مونږ ټول خلک تباہ و برباد یو او اخر دا خبره دا چې کچری گیٹ کولاو نشو کچری گیٹ کولاو نشو دواړه طرفه زمونږ روان لای امد دادای چې دغه بای پاس کې بکینو در نه بلګو
په لنډ کوتل کې په دې احتجاجي مظاهره کې د پاکستان پر ریاست باندې لګول شو تورونو ته لا حکومتي چارواکو څه ځواب نه لای ویلای خو په تیر یو شمېر موکو باندې دوی ویلي چې دوی لپاره تر ټولو زیات امنیت مهم دی تیر کال 2015 د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 500 سرحدي پولو باندې نښتې شوې وې چې په نتیجه کې یو بل ته مرګ ژوبله اړولې وه او ورپسې د اکتوبر په 12 نیټه دواړو خواوو ته ټولې سرحدي پولې وتړل شوې او لا هم د تجارت عوامو خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلی پرتی دی په دې لړکی د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ تیر کال 2015 په نومبر میاشت کې په قطر دوحه او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي خو په هغه کې د لارو په خلاصولو سره نه دي متفق شوي پاکستان تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي په شمول یو شمېر وسلوالې ډلې په افغانستان کې شتون لري او لا غزایا په پاکستان کې بریدونه پلانوي او د ترګری په پیښو کې ککړ دي خو بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي او دوی ویلي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې خپل خاوره د کومبل ګاونډي هیواد پر ضد استعمال کړي او وسلوالې ډلې په پاکستان کې دننه شتون لري او امنیت د پاکستان داخلي مسله ده په افغانستان کې د طالبانو حکومت په خپلو سوداګرو غږ کړی چې په پاکستان د انحصار راکم کړي او ترانزټ سوداګرۍ لپاره د بدیلې لارې ولټوي او په دې وروستو کې پاکستانی چارواکو هم دې ته ورته بیانونه ورکړي او دوی ویلي چې افغانستان سره به د تجارت بندول په دوی ساسر ونه کا خو بیا د پاکستان او افغانستان سوداګرو په دې بیانونو ورکولو باندې سخت اندېښنې ښودلې دي او دوی ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیز تجارت ډیر اړین دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
15 شپاگ میشتی کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سرکو مستون سداری آتی زر تا زرخال که
ده سیانگالو شخ
کنده خزه ایمه غامی مال می طول می در بدر رسی
لآوریدون کو تا
ده من خپلا دیر خل دی ازادی را دیو نزده کری دی ده زان حقوق ده بل حقوق ده گاوه
ده ساده او روان جبا
او که چیره می دالو کنگلی نماو ده ازادی را دیو تا دسترو نرم می دالو کری
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو ته غواګیاست اوس هم ورزو د ریکشاو په اړه یو ریپورت په هرات کې د طالبانو د ټرافیکو ادارې لخوا د هرات ښار په ټولو واټو کې پر درې څرخي وسایتو یا ریکشو بندیز لګول ورسته یو شمېر ریکشا چلونکي وایي دوی د عاید یوازینې سرچینه له لاسه ورکړي د ریکشا چلونکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویل اوس په دې سوړ موسم کې دوی نه پوهیږي چې د خپلو کورنیو لپاره څنګه نفقه وګټي جزئیات په دغه ریپورت کې
روسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې په هرات کې د ښار په ټولو عامه او فرعي سړکونو د ریکشاو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه د دې وسایطو یو شمېر چلونکي وایي چې د دوی د عاید یوازینۍ سرچینې له بندېدو سره د کورنیو لپاره د نفقې برابرول ورته یوه جدي اندېښنه ګرځېدلې ده دوی ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دې زمي په موسم کې نه پوهیږي چې څنګه د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي په هرات کې یو ریکشا چلونکي چې نه یو وختل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې دای په قضایي برخه کې په کار بوخت و خو د بیکاره کېدو وروسته اړ شو چې ریکشا واخلي دوی وویل
کوم سر
زما ټول پانګه هغه 15000 افغانۍ وی چې ما پرې د ریکشا واخیستل دي پرته موږ نور پانګه نه لرو چې په بل څه پانګه ونو همدا اوس زه فکر کوم چې څه وکړم لیوی خوا جمع دی او لبل خوا ز یو کرایه کور کیم د دې ټول ستونزو سربیره موږ په دې نه پوهیږو چې څه وکړو او چرته لاړ شو
یو بل ریکشا چلوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نو میرا پور کې خبر سیاسي رادیو ته وویل چې د لوړ زده کړو اسناد لرلو سربیره نه دی توانیدلای کار عمومي او ورسوي چې د خپل میرمن سره زرو پلوري ترڅو ریکشا پر واخلي د عاید هغه سرچینه چې اوس په دې پریکړه له لاس ورکړل شوې ده دا اندېښنې په داسې حال کې مطرحېږي چې په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست اعلان کړی چې د ښاري نظم کمیسون د پریکړې له مخې ټولې ریکشاوې که اسناد ولري یا بې اسناد وي د شنبې په ورځ د جولای له 14 به له ښاره منع سي د ترافیکو ادارې چارواکو د دې پریکړې هدف د ګڼې ګوڼې او ښاري بې نظمۍ کمول بللی دي خو د هرات ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د ریکشو نشتوالي دوی ته په ورځني تګ راتګ کې جدي ستونزې رامنځته کړې دي له دې ډلې وایي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي ازادي راډیو
تمام ریکشه ها را بند کردن و بختانه که یک مسئله خیلی کلان یعنی بدبختی ای است که
دوی طول ریکشه ها بنده کرده دی اول بدا مرغا یولوی استون را داده چه فعلا من خزینه طبقه دشپه تر اتو بجو پوری پسلو لارک انتظار بسی زکر چه دوی دو کور تا دو رلو لپاره دو ترانسپورت هیس وسیله نشتا نارینه هم کلومترونه پیاده مزل کوی ترسو هغزای تا ورسیگی چرته چې دوی خای د کورته در رسیدو لپاره خالی موټر عمومي
د هرات ښار یو بل اوسیدونکو چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د بیوازلو خلکو په ورځني ژوند کې د ریکشا رول ته اشاره وایي چې دا وسایل د ټیټ عاید لرونکو خلکو لپاره یو مهمه اسانتیا ګڼل کیږي
من امروز در سطح شهر وقتی گشت و گذار می کردم در بعضی از ایستگاه ها
من کلا چیز پخار که گرزیدم پزینو تمزینو که دیر خلق دیو زی سخبل زی تا در تک لپار انتظار خود ریکشاو او خارج ترانسپورتی و سایت و شمیر دیر محدودو او پا دیسیما که خلق لستونزو سرما خو
دا اسیدون که تینگار کوی چه که چه هم در ریکشو سیاتوالی در ترافیکو گنگونی لامل سوای خود ترافیکو اداره باید د دی د بش پر بندیز د مخه د بدیلو لارو په اړه فکر کړای وای هغه حلاری چې په خبره خاري نظم تامین کړي او د ریکشو چلوونکو او عامه ترانسپورت معیشت ته زیان نه رسوي د یادونه د چې د شنبې په ورځ د جدي په 14 میوش می ریکشا چلوونکو هڅه وکړه چې یو اعتراض یې راټولې د نه جوړ کړي خو د سیمایزو سرچینو په خبره دوی د طالبانو د ځواکونو د هوایی جزو لعمله تیت سول د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو وخت له رسیدو راهیسې د بیوزلۍ او بیکارۍ کچه د پام وړ لوړه سوې ده د کاري فرصتونو کمښت اقتصادي محدودیتونه او د ملاتړو پروګرامونو نشتوالی زرګونه کورنۍ دې ته اړ کړي چې غیر رسمي دندو ته مخه کړي هغه دندې چې د خلکو په خبره د طالبانو د حکومت د ناڅاپي پریکړو له امله له بې ثباتۍ سره مخ دي له دې مخکې پر واټونو یو شمېر پلورونکو هم د طالبانو د حکومت د سړک په غاړه د دوی د کار د بندیز پریکړې وروسته ورته شکایتونه مطرح کړي وو
د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د خصوصي شرکت د 15 میلیون افغانۍ په پانګونې د 2000 کیلو واټو لمریزې برېښنا شبکه جوړه شوې دا چې څنګه جوړه شوې او جزئیات سدي نجیب الله الوخیل ته بغواک شو
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې چې په خوای په ادارو دفترونو دوکانونو هوټلونو پلازو او مارکیټونو کې د جنراتورونو له برېښنا ګټه اخیستل کېده او لږ وخت برېښنا به موجوده و اوس د یو خصوصي شرکت د 15 میلیون افغانۍ په پانګونې د 2000 کیلو واټ لمریزې برېښنا شبکه جوړه او د دې ځای اوسیدونکو له 24 ساعته برېښنا برخمن شول د یاد برېښنا د تولید لپاره 4000 د سولر لوی تختې نصب شوې دي د یاد شرکت مشر دوست محمد زونډي مشال رادیو ته ویل
ټوله پروژه باندې تقریبا 15 میلیون افغانۍ مصارف راځي دا برېښنا به 24 ساعته وي او پاکه برېښنا به وي موږ به هڅه وکړو چې دا برېښنا کې یا په دې پروژه کې هغه د ډیزل او قیمت یا د جنراتور استعمال صفر کچ ته راټیټ کو او په آینده کې د موږ د برېښنا نرخ هغه د وارداتي یا دولتي برېښنا سره برابر وو چې دا به ملوي هدف وي
د یاد سیمې مخور او دینی عالمان هم سره لدې چې مرکز خرنې ته د برېښنا د اسانتیا او برابرول یو ښه ګام بولي خو وایي باید هڅه وشي چې د دې ولایت د هر لری او نږدې سیمې اوسیدونکو له برېښنا برخمن شي ځایي اوسیدونکو مولوي عبدالقدوس اعظمي وویل
موږ او تاسو به په 2 میگاواټه برق باندې بسنه نه کوو په دغه ژبه نه درېزو کوشش وکړو تکلیف وکړو زحمت وکړو ټول ولایت ته به ان شاء الله دغه کار کیږم او کوو به یې چې ټول ولایت موږ تاسې ته برق ورسیږي. هغه اخیری ولسوالۍ لکه تروی وړ مم نعمت آباد ان شاء الله خدای تعالی مهربانه ده تر اخیره پورې به د پکتیکا هر کور ته ان شاء الله برق رسیږي.
په ورته توګه د اوبو او برېښنا ریاست ځایي مسؤلین بیا وایي دوی نه یوازې په دې ولایت کې خصوصي سکتور د برېښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته هڅوي، بلکې راتلونکي لمریز کال کې د منځنۍ آسیا څخه د هیواد ته د غځېدلې وارداتي برېښنا پر لیږد هم عملي کار پیلېږي. د یادې ادارې مشر قاري فتح محمد ذاکر وویل
کوشش هم دا ده چې انتقالي لاین کارونه هم مخته بوزو، ټول برابر دوه هر څه ورته لیږل شوي دي. کوشش دې کوو چې په 1415 کال کې انتقالي لاین د وارداتي برېښنا پکتیکا ته د دې کار هم شروع کړو.
بلوري ته ځای چارواکي د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د لمریز برېښنا د دې پروژې په لیکدل د مرکز خرنې د خلکو د ژوند په خکېدو او د کاروبار په پرمختګ کې ګټه وربولي. د ولایت مرستیال مولوي عبدالسلام سعادت وویل
دا واقعا د شرنې د شار د پاره یو لوی لاسته راوړنه ده. دلته خلکو د برېښنا په واسطه کار کولای شي، د برېښنا په واسطه باندې خپل روزمره ژوند تېرولی شي، د برېښنا په واسطه باندې خپل هغه واړه واړه ماشینونه چلولی شي، خار ورسره ښایسته کیږي، د خلکو په کاروبار کې سهولت راځي، خلکو د پاره به یو لویه زمینه د ترقی به ورسره برابر شي.
یاد دیوی که څه هم د پکتیکا څنګلوري ولایتونه پکتیا، خوست، میدان وردګ او غزنی څو کال وړاندې د منځنۍ آسیا له هیوادونو وارد شوي برېښنا سره وصل شوي، خو پکتیکا ولایت بیا یاد برېښنا تر اوسه نه ده غزیدلې. اوس مهال په پکتیکا کې هم تر ډیره خلک د رڼا لپاره له لمریز برېښنا کار اخلي. خو د مرکز خرنې او ارګون په ګډون د ولسوالیو ځینو خارګوټو کاروباریانې بیا له حرارتي یا د جنراتورونو برېښنا کاروي چې هم وخت لګوي او هم لوړې بیې لري.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت په ارتباط باندې یو مرکه لرو چې احمد شیبر د ازرخش حافظي سره کړیم. د افغانستان د سوداګری او صنعت خونې له یو پخواني مسؤول سره
دا خبره ده چې پس له څو کال چې دا وده په افغانستان کې صفر و یا ته د یو پخواني حکومت په اخر کې هم د افغانستان اقتصادي وده نه و یا ډېر لږ و. دا چې د نوي حکومت په دوران کې هم اول دوه کالو کې دا صفر و تر صفر څخه هم لاندې و، بیا په دریم کال کې دا 2.5% پرمختګ وشول د نړیوال بانک د راپور له مخې، او بیا سږ کال دا 2-3% شوی دي. دا ښه کار دي اما کافي نه دي، ځکه چې د افغانستان اقتصاد تش دي. یعنې اشبه شوي اقتصاد موږ نه لرو، په ټول ساعتو کې کار ته زمینه شتون لري، او هر مره چې پانګونه په افغانستان کې وشي ګټور پانګونه به وشي. موږ باید 40-50% په کال کې وده ولرو تر څو دا وروسته پاتې والی جبران کړو. خو دا شکر دی چې په دا اقتصادي وضعیت چې موږ یې لرو او د یو سیاسي مناسب بستر نشتون، بیا هم دا چې اقتصادي وده شوې دي دا د قدر وړ دی او باید خوشحاله اوسیږو.
دغه وده په داسې شرایطو کې چې نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې دي، د افغانستان په تیر 2015 کال کې له پاکستان سره کله لارې بندې کله تړلې او چې په وروستیو کې بېخي بندې شوې دي، او د افغانستان د راپورونو له مخې بانکي سیستمونه هم ګډوډ دي او بانکداري له لویه سره کمزورې ده، علت یې څه ده چې همدومره کمه وده هم شوې ده؟ علت یې څه ده؟
زه خو امیدوارم زه چې لاړم افغانستان ته ومې کتلې چې دا اتاق تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان او اتاق د معدن او صنعت د افغانستان ډېر هلې ځلې کوي او ډېر یو شور ځواک سره غواړي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي. تاسو ته پته شته چې اوسنی تجاري اقتصاد د افغانستان او صنعتي اقتصاد د افغانستان او معدني اقتصاد د افغانستان خصوصي سکتور پورې اړه لري، او د دولت رول یوازې تنظیمونکي په حیث او قانونګزار په حیث یا قرارداد ورکوونکي په حیث پاتې شوی دي. یعنې کوم قوي غښتلي دولتی شرکت شتون نداری چه دا ملی وظایف ترسره کیم.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com